سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه دی. دغه پروګرام په څو شیبو کې درسلرو خو لاغې وړاندې د دې سات خبرونه پیل به په کرکټ وکړو چې افغانستان د نیدرلینډ یا هالند سره لوبه لري. تر اوسه پورې افغانستان یو سلو شپږ اویا منډې کړې دي، یوازې څلور منډو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي. نیدرلینډ افغانستان ته یو سل اتیا منډې هدف ټاکلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم درکړو. د پاکستان یو چارواکی وایي چې نن پر ډیورنډ کرښه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې ورسره له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی. په خبره کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان رویټرز ته ویلي په هر هم دروازه چې ډېره کډوال ورڅخه افغانستان ته وړي، د دغه مرکزونو شمېر درې برابره زیات شوی دی. هغه زیاته کړي تر اوسه شاوخوا شل زره کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. د رویټرز د خبر له مخې د شمال له لارې بیا تر پنځه دېرش زره ډېر بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیسو ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي او اخراج کړي دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا میری وایي له پاکستانه یا د افغان کډوالو د اخراج پر عواقبو په واشنګټن ډي سي کې د پاکستان د سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن امیری نن سهار په خپل شبکې لیکلي دي افغانستان ته د ایستل کیدونکو افغان کډوالو سراري وضعیت د بررسۍ لپاره له خان سره د کتنې هرکلی کوي. د غیب خبره په دې کتنې کې پر ښځو او نورو زیانګالو ډلو د دې اخراج د اغېزو په باب بحث وکړ چې له افغانستانه تر ستنېدو وروسته له څه ډول خطراتو او چیلنجونو سره به مخامخ کیږي. د کله چې غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت د اکتوبر پر یو دېرشمه پای ته ورسېد، د نومبر نوړی نیټې څخه له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت افغانان دي د اخراج لړۍ تیزه شوه. او تر ټولو مهم خبر دا چې افغانستان په نړیوال جام کې نیدرلینډ ته په نهو وکټو ماتې ورکړه. افغانستان وکولی شو چې په یو دېرشم اور کې د نیدرلینډ خوا ورکړل شوی هدف چې یو سل اتیا و پوره کړي او دغه لوبه له نیدرلینډ سره څخه وګټي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي نن سهار په ډیر اسماعیل خان کې د ټانک اډې سره نږدې چاودنې کې پنځه کسان وژل شوي او د دریو پولیسو په شمول یو ویشت کسان نور ژوبل دي. د ژغورنې ډلې وایي په ژوبلو کې د ترافیک یو پولیس او یوه ښځه شامله ده. د چارواکو په خبره دا چاودنه نن هغه وخت وشوه چې ټانک اډې سره د پولیسو د ګزمې موټر په تېرېدو و. پولیس وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په باب لټنې پیل شوې دي. تر دا مهاله د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو لیبیا جرمنی ته د سفر پر مهال د روسي ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل هیواد ته د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په منځني ختیځ کې روان وضعیت ته د نړیوال زیات پام اوښتی دی. کلیبیا نن په برلین کې د خبرو پر مهال چې د سی ډي اف ټلویزیون خبرې کړې ویلي پر موږ اعتماد وکړئ او ملاتړ مو وکړئ، زموږ بریا به ستاسو بریا وي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې ټینګار وکړ که څه هم پر اوکراین د روسیې یرغل ته د رسنیو پام اوس کم شوی، خو په لویدیځ کې د شریکانو سیاسي ملاتړ لا هم زیات دی. کلیبیا ویلي دي چې لویدیځ که څه هم له اسرائیلو سره خپل پیوستون ښیي، خو له اوکراین سره لا هم مرستو ته لومړیتوب ورکوي. لکه څنګه مو چې مخکې د افغانستان د بریا په اړه تاسو ته ویلي، بیا به هم په همدې موضوع تاسو ته ووایو چې نن د هندوستان په لکنو ښار کې د کرکټ نړیوال جام په څلور دېرشمه سیالۍ کې د افغانستان او نیدرلینډ ترمنځ شوه. په دغې لوبه کې نیدرلینډ افغانستان ته یو سل اتیا منډو هدف ټاکلی و. دغه هدف په اووه څلوېښت اورونو کې نیدرلینډ ټاکلی و. د نیدرلینډ په توپوهونکو کې نن څلور لوبغاړي ایران اوټشل. په افغان توپچونکو کې بیا محمد نبی درې، نور احمد دوا او مجیب الرحمن یوه یوه وکټ واخیسته. همدارنګه افغانستان په یو دېرش اشاریه درې اورونو کې دغه هدف پوره کړ او همداشي به افغانستان په اوو وکټو باندې دغه لوبه وګټله او د دغه لوبې سره دا چې افغانستان به په هغې جدول کې کوم ځای ته رسیږي دا تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر فیسبوک چې همدا شېبه زموږ سپورتي خبریالان لایف دي او په دې اړه خبرې کوي له میلمنو سره، تاسو هلته واورئ او وګورئ.
د ژوند رنګونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی خو د کرکټ د بریا په خاطر تاسو ته مبارکي وایم. افغانستان د لوبه ډیره ښه وګټله، خو اوس مو پام راړوم د دې سات خپرونې ته، د ژوند رنګونو ته. زه عصمت څاروان یم، دا خپرونه د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. نن په دې خپرونه کې په افغانستان کې د وریجو پر کښت، تجارت او ډولونو یې خبرې کوو. دا چې وریجې دقیقا لومړی پلا چیرې پیدا شوي ډیر کره معلومات نشته، خو ډیر څېړونکي په دې باور دي چې 14,000 کاله پخوا په ختیځ کې په خپل سرشنی کې دي. په ځینو لرغونو اسنادو کې ویل شوي چې په لومړي وار وریجې کابو 15,000 کاله پخوا د چین په یانګ تڅه سیمه کې کرل شوي، او له هغه وروسته په یو کرنیز محصول بدل شوي دي. وروسته د وریجو کښت په تدریجي ډول د آسیا جنوب او لویدیځ ته خپور شوی دی. له دې سیمې اروپا ته تللي، خو هلته یې حاصل ښه نتیجه نه ورکړې. مګر اروپایانو د امریکا له کشفولو وروسته وریجې په دې لویه وچه کې رواج کړی دي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډیر وریجې په هند او چین کې کرل کیږي. په مجموع کې 90% وریجې په آسیا کې تولیدیږي، او د وریجو خوراک هم تر ټولو ډیر آسیایان کوي. د وریجو د ډولونو په اړه ویل کیږي چې زرګونو ته رسیږي، او ډیر ډول خوراکي مواد ورڅخه جوړیږي. زموږ او ستاسو له ډول ډول پلوونو رانیولې، له وریجو څخه بسکیټونه، غوړي، شیدې او حتی شربتونه هم جوړیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د وریجو خوراک پکې ډیر عام دی. راز راز پلوونه او شولې ورڅخه پخیشي، او د یو شمیر کسانو لپاره تر ټولو خوندور خوراک هم دا وریجې او یا پلو دی. زموږ د دې خبرونې ملمانه در پیژنم، او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې کولای شئ چې لمر سره د فیسبوک او واتس اپ له طریقه تماس ونیسئ. د ټلیفون نمبر وروسته اعلانوم. زموږ د خبرونې ملمانه دي د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا سبحانی، حاجی محمد حنیف عمرخیل چې د وریجو کاروانګر او سوداګر دی، همدارس حاجی محمد راکم د انصاف زرغون شرکت خاوند دی او د وریجو فابریکا لري. ملبنو ته هر کله وایم. لومړی ورڅو شاغلی سبحانی څخه غواړم چې وپوښتم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې په کوم سیمو کې وریجې ډېرې کرل کیږي؟ شاید په ډېرو سیمو کې، خو ډېرې په کوم ځای کې ډېرې کرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه قدرمن سروان صاحب، زم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډېره مننه دې څخه چې داسې یو مهم بحث چې په افغانستان کې اوس شد ضرورت یې ورته تاسو راخستی دی. د وریجو په کله باندې باید ووایم چې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، اشاره مو کړله چې د وریجو منشا غالبا آسیایي هیوادونه دي. په هغې کې هغه خبره درسته ده، په هغې کې ځینې اسناد ښایي چې وریجې په هند کې، ځینې اسناد ښایي چې په چین کې، په دې سیمو کې د لومړي ځل دپاره کرل شوي دي. په افغانستان کې وریجې تقریبا په اولس ولایتونو کې کرل کیږي، تر ډېره په کندوز کې، په بغلان کې، په تخار کې، په بلخ کې، ننګرهار، لغمان، هرات، کونړ، خوست، بامیان، روزګان او همدارنګ غور او بادغیس دې ولایتونو کې کرل کیږي. تر ټولو ډېره اندازه یې بیا په کندوز کې ده، او د هغې څخه وروسته بغلان کې ده. په هغې پسې بیا وروسته که چیرې غربي ولایت ته لاړ شو، په هرات کې هم البته حاصل یې ښه دی، او تر ډېره او ډېر اندازه دغه کندوز ولایت او بغلان ولایت
نه. لکه چې لغمان مو هېر کړ، لغمان هم فکر کوم چې وریجې ډېرې لري.
بله بله، لغمان هم شته دی. لغمان شغه ول ولایتونه چې ما یې نوم نه په شکل د څو ولایتونو نومونه واخیستل، ول ولایتونه دي چې دغه څه مهمه غونډه ولایتونه دي. لغمان پکې دی. بله
ډیر مننه استاد سبحانی. حاجی صاحب محمد حنیف عمرخیل، ستاسو له نومه خو داسې معلومیږي چې باید د کندوز ووسئ، که نه یاست خو وبخښئ. د کندوز د وریجو په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکئ چې په کندوز کې استاد ویل چې زیاتې وریجې کیږي. کوم ډول وریجې کیږي یا څو ډوله؟
اول خو السلام علیکم ټولو ملګرو ته، د مالخ وړي ټول ستړي مسی جوړ دي تاسو ته، او زه د رښتیا هم د کندوسی ما د چاردرې د ولسوالۍ ما او د شولو او د وریزو هغه اصلي پخوا به یې ویلې چې په افغانستان کې کندوس یو کندو د غلې ده چې هغه کندو هم د غنمو او هم د شولو هم د نورو اجناسو یو کندو ده چې دلته تقریبا شولې چې درته ووایم یو هغه پخوا وخت کې چې وله پخوا نه اوس چې څو رقمه شولې کرل کېږي یو څه شي ته هغه اولنۍ شوله چې محلي شوله وه باړه به یې ورته ویلې سر د باړه چې هغه له سیلو نه هم ډېر یو ښه هغه لري او دا خلک یو ډېر پرې هغه دي بیا زیراتۍ پسې سرې زیراتۍ ورته وایي بیا یو رقم نوې کندوسیاک په نامه باندې څه شولې دي هغه هم د سیلو په هغه کې دي یو څه ورته هندي سیله وایي دا مونږ مونډه ورته وایو او تاسې په عام هغه کې غټې وریجې ورته وایي نو څو ډېر رقمونه دي وریځو دلته دي چې په د شولو او دلته کرل کېږي په کندوز کې چې محبت د شولې سره لري او له شولو نه ډېر خوشحاله دي چون چې لږ سکل یې کماوي و په کې خلک لږ هغه سوي دي نو کندوز له پخوا نه هم د شولو یو کندو کندوز بغلان تخار دا درې ولایت چې دي
حاجي صاحب عمرخیل تاسو ویل شولې کرل کېږي شاید زموږ ځینې اوریدونکي زما په شان پوه نه شي چې د شولو او د وریجو فرق څه دی په کومه مرحله کې ورته شولې وایست په کومه مرحله کې وریجې
په دغه مرحله کې موږ شولې ورته وایو چې دوی په یو پوخ کې وي هغه یو پوخ دا لري هغه پوخ چې بیا کله کمپنۍ یا محلي خلک چې تیسته کې بیا بعد له هغه نه وریجې ورته ویل کېږي هغه یو خواص لري چې دا یو پوخ کې هغه د پوخ په وخت کې دا په شولې باندې مشهور وي بعد له هغه نه بیا چې دا د ځلی بیا دته د فابریکو یو سیستم د چې دته جوش ورکول کېږي او دته بخار ورکول کېږي او بعد له بخار دا بیا وچیږي او بیا دته نور ماشینونه دي چې دا پوخ تي استکایي بیا په وریځ باندې بدل شي هغه پوخ کې شوله ورته وایي
ډیر مننه حاجی صاحب عمرخیل استاد صبحانی د وریجو لپاره څه ډول اقلیم او یا آب و هوا ورته پکار ده
بلې جناب سروان صاحب د وریجو لپاره خو معتدل اقلیم ګرم او معتدل اقلیم لازم دی او دا کو غوړو چې مطلوب حاصل د وریجو ترلاسه کو باید د 0 ملي متر په اندازه باندې کلنه ورښت شتون ولري نو بنان معتدل او همدارنګ ګرم محیط دی د لپاره مناسب
معتدل او په عین حال کې ګرم اما د می مبردل چې وریچې وای ډیر او بخوړي د دې دلیل څه دی
د وریجو اصلا فیزیولوژي ده څه ده چې د اوبو په شتون کې او خپل د کرلو څخه نیولې بیا ته اوسه ته ټول پورې ته چې څو اوسه په دې پورې دا همدار چې کوم باندې باید رته اوبو ورکړ شي د اوبو مرحله هم په ابتدا کې کله چې دوی نوي کړه چې وي تر هغه وخت پورې چې وغه چې دا ته وي د 2 سانتي متر په دې
استاد ستاسو په ځخ کې یو ډول پرازیت پیدا شو لیوت خراب هندي سو د موقعیت هم څه تغییر کوي نه وسم شنه ده نه پېژم په اول کې ستاسو ښه ډیر خو وس خراب شوی ده نه پېژم چې د موقعیت دلیل ده کړي ټلیفون مشکل ده پرخه نه وسم سم نه ده دوباره به تاسو ته ټلیفون وکړو دوباره به زما تخنیکی همکار به ټلیفون درته وکړي تاسو منتظر اوسئ زه به ورشم په دې منځ کې حاجی صاحب عمرخیل ته حاجی صاحب عمرخیل تاسو ویل چې سش کال د وریجو حاصل خوند نه درلود په کندوز ولایت کې ولې په څه خاطر حاجی صاحب عمرخیل بله بله تاسو زما شخو اوریدو
بله او ساتاله لګ دغه د سالن په ورو کې چې دا کوم وبو یا ور به هغه ساتل لکه کندوز یو سیمه تکاله د روبو د چي سالم روبو د لنګ دی دا منځ کې کمالي راغله او د خلکو
bale bale عمر خل سي
bale
تاسو کم او به کم شوي وو درست سلامت وسه خدای دې وکړي چې استاسو په خبرو هم زموږ اوریدونکو پوښیبي وي په ټلیفون کې څه ستونزه ده تخنیکی ستونزه ده تمه ده چې زرافه شي او حل شي ل استاد به ورشو ګوندې استاد شخص دا وری سم وری دی شو استاد تاسو خبري کولی او استاد خبري سم وانه وری دی لسوي استاد صبانی استاد صاحبانی مهرباني نا لمپرم چې زما ځخ ولي ناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې لاستډیو سره دوی وصل کی بیا لسره ګوندی صاحبانی صاحب مهرباني کوي تاسو لاستډیو سره وصل یاست bale bale خاګ مرزي خو نه پېژم ډیر شو وازینه دی نو تاسو خو یو څه خبري وکي وګورئ چې څنګه کیږي
خخه د وریجه خو موږ د کارلو د وخت څخه بیا د اصل راټولولو تر وخت پورې بوته څلري او بدوسته نباتات د جملې څخه چې نباتات مختلفه انواع لري بعضي نباتات کم بوته ضرورت لري بعضي نباتات په متوسط اندازه بوته ضرورت لري بعضي نباتات چې هغه په زیات اوبو کې زیات اوبو په شتون کې ورسره نمو کولای شي هغه اوبو چې په ودري فیزیولوژي د دوی دغه سیتا چې بعد په ډیرو اوبو کې د اوبو په شتون کې دوی ودا او نمو خپل تکمیل کړي نو دا خپل په لمړی مرحله کې یو اوله کلچ کرل کیږي د شیرې او وګینې ولا تر وخت پورې د شاوخوا یو تر 15 سانتی متره اوبو ته او کله چې شیره وګینې سی غلط تقریبا اوبو ته اړتیا لري په هغه وخت کې بیا د 15 تر 30 سانتی متره په اوبو کې بعد دغه په اوبو کې پاتې کړل شي او دا په اوبو کې پاتې کېدل یم بعد هغه وخت پورې چې حاصل راټولول وخت یې نږدې شي او هغه اصلاح باندې دانه او حاصل یو وچی تر څو د راټولول لپاره دی آماده ووسی
بله ډیره زیاته مننه آجی صاحب مرخل تم میده چې اوریدونکو ستاسو خبري اوریدلې وي اوس دا وایست چې کله چې شولې ورسی شي تاسو توضیح کړئ چې شوله چې شی ده او وریجې او فرق یې څه دی د لا په پستو کې کی نو دا بیا په څه شکل سره تاسو د پستو کې تری اړوي په وریجې څنګه بدلوي
دا خو د سی او سیستم د ټکلا دا شوله پایکاله خلق راټوله کې د قانون بیا بازي ماشينونه اوس پیدا شوی په خو خو به په ګلګاو باندې کول په غویو به ګلګاو کول او بعد هغه نه به تر کړو نو اوس ماشينونه راوتل دي چې اما چې سترې بولواچي یو لږ دې کې بیا نو دا راځي یا کمپنۍ هم هغه وګور کې چې او کما هغې قانون اندي ساجانه مختلفه وړي او غټي او سبا چې پابو کې اچي بیا دې ته یو بخار ورکړي څو کې په مالي شتور ورکړي دا دې ریکا هم عيني مغه سي بخار ورکړي بیا بل دې بخار ادا بیا وچي بیرته کمپني او صف دې دې بخار په سنتر سیستم ورکړي او دې قانون لمرته واري چې وچي سي بیا چې دا وچي شو راټولې کړي بیا یو رقم ماشين نه دي چې هغه ته به شالي پاکونه وایي خوا وخت خوا او جازونه او دی وو غا و شالی پاکونه راوتل دي نو هغه محلي خلک به دي شالی پاک باندې دا پسته کیږي است کوي او فابریکا په کمپني کې مامره مغه رقم ماشين لري هغه شی وچه شولې پر اخوسی کې دا پسته کې بیا تیل کې نو دا وریځ بیا هغه ته بیا مونږ وریځ وایي یتي بیا وریځ نو مختلف بوجو کې سرجیږي کې نو بیا مارکیټ ته عرضه کوي بعد لاغه د خلکو د خوراک او د هغه لپاره آماده شي نو دغه ته هغه شولو مرحله هلته ده او د وریزو مرحله یې بیا دې خواته ده.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. او د هم مرخل صاحب کراته و چې څه وخت یې کړی وریجي؟
وریجي چې یو تعداد دوه رقمه کرل کېږي، یو تعداد مخکې له هغه شوجاري ورته وایي چې په هغه ځمکه کې څه شی کرلی نه وي هغو کې کری هغه لږ مخکې راوځي، او یو تعداد خلک چې دي غنم چې کرلي غنم چې وري بي رفع د اصل د غنمو چې شي بیا بعد لاغه نه دا کری نو هغه ته موږ د جوزا میاس وایو. د جوزا د سرطان تر لسو پورې دا کرل کېږي. د دې د کرنې مرحله په دغه وخت کې ده چې ګرمي هم زیاته وي او اوبه هم په هغه وخت کې زیاتې وي، دا هغه نه راځي نو خلک دا خپل مشکلات دا نیالونه نیالونه په مغه وخت کې وکړي رفع د اصل د غنمو چې اوسو دا شروع کېږي.
درست ډیره زیاته مننه استاد صاحبانی. بیا افغانستان کې به تاسو ول شي په ولسو اتلس ولایتونو کې کرل کیږي، لیکن بیا هم افغانستان دی وریجو واردونکي هیواد دی، یعنی په ځان بسیا نه یو پکې. دلیل یې څه دی؟ د مشت زراعت شی وسې نه ده، طریقه مو خراب ده، که څه بل علت دی؟
بلې جناب سرمن صاحب، دلته څو علتونه دي. یو دغه علتونه دا دی چې موږ لکه مخکې چې زموږ ملګري اشاره ورته وکړه، دغه د کرلو سیستم هم اصل عنوي دی، میکانیزه شوی نه دی د نورې نړۍ په شان باندې. بل مشکل دا دی چې موږ د اوړي په موسم کې متاسفانه چې اوبه مقدار کمیږي. افغانستان خو ټولو ته معلومات دی چې دومره اوبه لري چې دغه د افغانستان ځمکې ټولې خړوبه کړي، دغه لحاظه هغه اړتیاوې پوره کړي. نو مشکل دا دی چې اوړي په موسم کې اوبه کمیږي، کله چې اوبه کمې شولې طبیعي ده چې د وریجو حاصل ورسره کمیږي، ځکه د اوبو په شتون کې وریجه ښه روسته نمو کوي. که چېرې د اوبو مقدار یې تر اندازې کم شي طبیعي ده چې د هغې په حاصل باندې مستقیم اغیزه کوي. بل مشکل دا دی چې خاورې نه ارزول کېږي، خصوصیات د خاورو او نه هم د خاورو د اصلاح په هکله باندې دقیق معلومات لري او نه هم د هغې په هکله باندې کوم اقدام کوي. دا خاوره خو طبیعي ده چې اساس د کرنې تشکیلوي جوړوي. که چېرې سړی د خاوره د انسان سره مقایسه کړي، که انسان مریض وي مثلا یو سردردي ولري، دا څو عوامل کېدلی شي. کېدای شي هغه سړی خسته وي، کېدای شي هغه سړی مثلا خوب نه وي کړی، کېدای شي بعض وخت د لوږې د لحاظ هم سردردي را پېښه شي، کېدای شي یو بل عامل دا وي چې په وینه کې کوم میکروب وي او بالاخره د یو میکروب د لحاظ. نو دلته که چېرې میکروب وي باید د میکروب ضد درمل ورکړل شي او دا باید په لابراتوار کې وکتل شي، بیا وروسته د هغې نه د میکروب ضد درمل ورکړل شي. که نه چې یو څوک خسته وي لازمه نه ده چې هغې ته میکروب ضد درمل ورکړل شي، خو خستګۍ لپاره باید د هغو لارو چارو نه استفاده وکړي چې خستګۍ رفه شي. مثلا تفریح وکړي، ورزش وکړي او یا دا چې یو ساعت استراحت وکړي. دا مثلا په خاوره کې دغه ده، که چیرې د خاورې خصوصیات ته ونه کتل شي، خاورې خصوصیات ونه ارزول شي، مثلا غلبات د خاورې د خصوصیاتو د لحاظه یا خاورې خصوصیات د نبات سره توافق ونه لري او موږ په هغې باندې شله او هنوز هم هغه نبات په هغې خاوره کې کرو، طبیعي ده چې هغه حاصل د کموالي سبب کیږي. یا یو خاصیت د خاورې د اصلاح ته ضرورت لري، یا هم د خاصیت د خاورې یو داسې خاصیت کیمیاوي خاصیت راواخلو، مثلا موږ د یو عنصر کموالی په خاوره کې په نظر کې ونیسو. هغه که اول اصلا عنصر دی تقریبا هر نبات هغې ته اړتیا لري، د هغې څخه هغه ډېر مهم یې نایتروجن فاسفورس پوتاشیم دي. وس بعضی خاورې فاسفورس لري، بعضی خاورې پوتاشیم لري او تن انوز هم غیته فاسفورس ورکړي. فاسفورس لرونکي وي انوز فاسفورس یې ډیروي او که پوتاشیم لرونکي مثلا پوتاشیم یې ور ډیروي. دا معنی شو چې نه تنه دا چې غیته ګټه وکړه، ممکن تاوان ورته ورسوي. او بل تاوان دا دی چې موږ ضرورت مثلا نایتروجن ته لرو یا ضرورت فاسفورس ته لرو. موږ نایتروجن ور علاوه کوو، ضرورت نایتروجن ته لرو، فاسفورس ور علاوه کوو. دا مسایل اصلا توجه نه کیږي. موږ دا فکر کوم چې وروکتل شي ګران اکثرا کوشش دی چې دوی یوریا سره چې هغه نایتروجن لري هغه زمکو ته ور علاوه کړي. هغه نایتروجن احتمال لري چې د نورو بکتریا د
چې د هوا آزاد نایتروجن دلته نسوي په خاوره کې احتمال لري چې مشکل د نایتروجن حل شوی وي. نو لازم ده څه ده چې موږ نایتروجن ور علاوه کړو. موږ باید د هغې خصوصیات وګورو چې نایتروجن یې کم ده، فاسفورس یې کم ده، پوتاشیم یې کم ده یا نور عناصر یې کم دي. بیا وروسته د هغې نه مطابق د کموالي باید هغه عناصر ور اضافه کړل شي، هغه کودونه ور اضافه کړل شي تر څو د حاصل د زیاتوالي سبب شي. یوازینی مشکلات په افغانستان کې د کرنې د بزګرانو همدغه دي چې د خاورې خصوصیات دوی نه ګوري نه مطالعه کوي. همدارنګه د اوبو کموالی دی چې باید د اوبو کانالونه جوړ کړل شي، چې ګرمونه جوړ کړل شي تر څو چې موږ د پسرلي اوبه یا د ژمي اوبه د اوړي د محصولاتو دپاره وساتلی شو. که چیرې دغې برخو ته توجه وشي طبیعي ده چې د موږ د بزګرانو حاصلات به ډېر شي او موږ به د غلاتو خصوصا د وریجو غنمو چې اساسي غلات شي په افغانستان کې دې اړخه کوڅکې پای ته ورسیږو. البته اوس یو څه نسه کارونه جریان لري. د اوس کابل پانتون کې د کرنې پانځي رهبري د کابل پانتون ریاست او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت په دې کوشش کې دی چې څنګه د علمي نهادونه سره یو کړي او عملي اقدام وشي د کوڅکې پای لپاره. موږ د نږدې راتلونکي څو میاشتو کې یو ملي بین المللي نړیوال کنفرانس اچولی دی چې هغې یو مهم اړخ همدغه د غلاتو په ځان بسیای نه ده د افغانستان. نو دغې کنفرانس به انشاءالله په دې کنفرانس کې به د دې پاکله باندې مقالات راشي، علمي معلومات به راشي. د موږ هیله او ارزو دا ده چې ګران بزګران هغه علمي مسایلو ته توجه وکړي، پام وکړي. بل مشکل دا دی چې متاسفانه په اکثرا ولسوالیو کې په ولایتو کې د افغانستان په کچه په کلو بانډو کې ترویجي خدمات شتون نه لري. بزګران د نړۍ د هغو وریجو نه چې لوړ حاصلات ورکوي، د هغو ورجو نه چې ښه مربوط حاصلات ورکوي، د هغې څخه نه وي خبر. یا که چېرې ترویج مامور یو ترویج مسؤول دوی ته یوه خبره بیانوي، دوی ډېره توجه هغې ته نه کوي. هغه ځکه چې خو بزګرانو یو مشکل دا دی چې د علمي لحاظه علمي معلومات یې ډېر کم دي. هغه ټول هغه خپلو تجربو ته او په محلي شکل باندې چې کوم روزنه د دوی د پلرو د نیکون نه ورته پاتې په مغه ترجیح ورکوي، په مغه باندې په مغه ځي. نو که چېرې ترویج برخې ته توجه وشي بزګران د خاورو مختلف خصوصیات توجه وکړي، په لابراتوار کې خصوصیات وکتل شي، د اوبو کموالی رفع شي، اتمی ده چې او بل د جینیتیکي لحاظه د اورایکیانې د وریجو اصلاح کړل شي اتمی به حاصلات لوړیږي. افغانستان به نه یوازې چې د وریجو د لحاظه د وریجو تولید لحاظه خودکفا وي، بلکې په یو وارداتي په یو صادراتي هیواد بدلیږي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. زموږ دریم میلمه د انصاف رغون شرکت خاوند حاجی محمد راکیم دی چې په کندوز کې د وریجو فابریکه هم لري. حاجی صاحب تاسو ته مرکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپلې فابریکې په اړه ووایاست چې ستاسو فابریکې کار څه دی، د وریجو په برخه کې څه کار کوي؟
السلام علیکم د ستاسو رادیو د ټول همکاران ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
د راغون انصاف شرکت هو الحمدلله 2021 کال کې په کار پایل کړه ده چې مونږه د بزګرانو نه شولي اخلو، بیا یې په سندر ډول تصفیه کوو، بیا یې بازار ته عرضه کوو، خرڅوي. دویم ډول کې مونږه خارجي تخمونه راوړو چې هغه کیفیتي تخمونه دي، مثلا 15.09.15.0 نه چې دا ښه حاصل لري او درې کاله کېږي چې مونږه بزګرانو ته تخمونه توزیع کوو، بیا هغې نه حاصلات اخلو، بیا بازار ته عرضه کوو.
تاسو چې اوس د فابریکې په وسیله باندې شولې اخلی او اړوی په وریجو باندې پاکوئ، په خو په عنانوي ډول دودیز ډول به خلکو دا کار کوو، د دوی کار څومره اسانه کړی دی؟ له هم د سختي له نظره او هم د اقتصادي نظره که وایست
فابریکه خوشی دی الحمدلله دا کارونه خو سلسله تسبیه دی، ځکه چې مخکې به خلکو دغه اوس هم فعلا بعضی خلک زمیدار داسې کوي چې نه خبره دی هغه خپل تصفیه شولې صفه شولې په اوبو کې اچي 15 سوار لسره دي چې هغه نه بیا بدبوی من سره دي مرونه ځای کېږي هم مارکیټینګ ته زربار سي هم دهکان ته راغون انصاف شرکت چې دا نو په پروبلمیک سیستم سره یعنی په تب سیستم سره موږ دغه شوله پخو په ستاندارد سیستم سره بیا هغه نه بعد په اعلی درجه ماشینګری سره تصفیه کوو بیا بازار ته وړاندې کوو نو اسانتیا خو الحمدلله اوس بیخي زیات دي په کندوز کې د شرکت نی طرف نه لکه چې موږ هغه ته چې کوم ضرورتونه دي دي تصفیه تخمونه دي نو دراوړو نو خپل واسه پوری ان شاء الله دې سره خپل خدمات کیو
ډېر مننه سلامت اوسه حاجی صاحب راکم حاجی صاحب عمر خیل هم دې فابریکې او شاید نوري هم وی څومره ستاسو کار اسانه کړی دی او بزګرو ته د ځمکو خاوندانو ته له اقتصادي نظره دا کار څنګه دی آیا هغه مخکینی دودیز حالت شو له اقتصادي نظره خصوصا تبن چې کار خوب وساسانه شوی وی او که دا یو
عمومی خبره وکاو چې دا ټول خلکو وګورته نیولای دا او ټول خلک دا خبره اوري مثال دا فابریکا
bale
څومره د قانون ته د کوشش لاندې لري هغه هم هغه د وایموش نمونه خروار د سی یو تعداد خلکو ته دی هغه کوي مثال تخمونه ور کوي او قرض ور کوي او هغه کوي هغه خلک د سی کم تعداد خلک د قندوز ته تقریبا 200 فابریکې تنه په قندوز کې د قندوز وریځ له انجامولای مثال په تخار کې ممدو سي په کار دي په بغلان کې ممدو سي په کار دي زل خپل تجارانو نو له خلکو نه دا خواست کوم چې دا جوړي کې دا ډیره سانتیا ده دي کان په خاطر باندې ډیر ښه ده دا یو لاس شی وږي یو لاس شی په بازار طرز کېږي نو دي هر دي کان هر رقم یې هر رقم دا هر رقم وریځ را باسي چانه بې کړې وي چانه خدا په سي وي چانه خسوی او شکل او د فابریکې شکل دا لامه اله ډیر فرق لري دا خو اصلي کار ده دا د نوی اثر کار ده خو دوی ته د خدای قوت ورکی چې دوی دا شیان ډیر کی او د خلکو مشکلات تر هغه پورې اغسی لکه څنګه چې په خوا وونه هغه وخت کې دا د منګ لرو به کیسې کولې چې منګ په اوجاز باندې وریځي وستلې یو خر وای وریځي به په دوه شپو دوه ورځې کې نشي وستلې بیا بعد لاغه نه یو رقم ماشه او ول بیا غو بیا نور ماشینونه راووتل وو چې فابریکا دا خو دې یوه شپه په رسنګ دا خو خشای او چې د ټول د قان مشکل حل شي نو خ کار دا د خې زګ دوی لپاره نه دوی ته دا خ زیره ورکوم چې نوري جوړی کی نوري جوړی
یعنی تاسو وایي حاجی صاحب مرخل تاسو منظور درته چې دا کافی نه ده د دوی یو فابریکا کافی نه ده ډیرو ضرورت ده
نه نه یو او دوه درې او پنځه دا شان خدا خو وطن ده دا خو ولس ده خلق دي مثال یو سلجر بزمکه 200 خروار کوي دا څونه څو لکه جره بزمکه شولې کیږي او دا ار جره به 2 خروار وي سې دا څومره کیږي او دته څومره فابریکه پکار دي دته څومره خام مواد دي ته یکولای شي او دا ټول د قانتی مایا کوي نو زه دولت ته هم وایم چې له فابریکه دارانو له خلکو سره باید همکاري وکړي چې دا خلک فابریکه جوړي کی چې د قانته اصولت پیدا شي
صحیح ډیر زیات مننه استاد صاحبانی له اجازه صاحب مرخیل خبرو معلومه شو چې د شولو لپاره کافی فابریکه هم نشته که څه هم صنعت کار شوی دی خو کم دی په دې برخه کې خو ډیر پرمختګ نه دی شوی دا وس لکه څنګه چې د غنمو تخمونه اصلاح شوی دی د وریجو تخمونه هم اصلاح شوی دی په دې برخه کې کار شوی دی په افغانستان کې کنه
بله جناب سروند صاحب افغانستان کې د وریجو په اړه څه نه کار نه شوی هغه چې لازم ده هغه کار نه دی شوی ځینې ورایټي دلته تولید شوی دي خو دغه تحقیقاتي مسایل خو طبیعي ده چې ډیرو مصارف ته اړتیا لري او وخت په وخت باید په غوږ کې نوي تغیرات راول شي شرایط او تپکتوس هغه اقلیمی شرایط کې د خوري شرایط کې لوړواله او ژوروالې د ځمکې دی د مسل تپکتوس باید وخت په وخت باندې دا ورزول شي ځینې انواع دي چې په غوږ باندې کار شوی دی خو داس باید وایو چې دا کار بسنه نه کوي او څه باید دقیق کار وکړ شي دقیق کار پدې البته اصل د وریجو په افغانستان کې چون شي او محیط ورته مساعد دی ډیر بد نه دی نسبت نورو نباتات خصوصا کرنیزو نباتات خو بیا هم مثلا په نورو وادو کې څلور تنه پنځه تنه پورې شاوخوا په یو هکتار باندې وریجو اصل ورکوي اما په افغانستان کې اصل د وریجو تدریتنو په ډیرو کم ځای کې لوړ وی نور معمولا درې تنه د دوه تنه د ونیم تنه چې اوسات درې تنه دي کله نه اوسات هم جلابات یعنی یاننګرهار د وریجو تولید له لحاظه بهترین شرایط لري هغه کې د وریجو اصل تر څلور تنه په هکتار باندې رسیږي په هرات کې اوسل کېاس یعنی د بغلان او تقندوز نه چې اصل اردول شوی دی د نګرار او د هرات اصل تیغي ډیر لږ کم نه دی نو په دې اساس باندې دا ویلای شو چې کار شوی دی خو کار ډیر نه دی باید یو څه نورم کار ورته وشي
استاد که خپل دوه گاونډي هیوادونه ته وګورو ایران خو چې خصوصا په شمال کې وریته ډیر تولیدي جو پاکستان خو تاسو ته معلوم دی چې پنجاب لوی مرکز دی او ټول نړۍ ته صادرې دي پاکستان یو په لسو لوی صادرونکو یو ودونو کې دی ورچو دی غوې له تجربه له هغه تخمونو چې دوی تجربه کړې دي لغنه څومره زموږ په وطن کې استفاده کیږي
خدا خو د ځواب سره صاحب چې د تحقیقاتي مراکز هغه کې بیرونی تحقیقاتي مراکز دي لکه وخت چې ما اشاره وکړه چې کله تم کار کوي کو انډیر بودیجه ترتیب لري او کې بیرون راوړم اول هغه د سوریجه د استخمونه چې لوړ حاصل ولري مخته په اسانه باندې راکوي کې راکوي مطمئن قیمت به ډیر ورته چې هغه به تبیده یا به د موږ په توان کې نیوی د افغانستان په توان کې نیوی او یا باید وایي چې یو تفاهم وسو شي چې دا کار وشي خو دا د دې راوړدول اسانه نه دي یا دا چې دې ته اجازه نشته د بیرونی ملکو د بیرونی هوادو یا د هر هواد پالیسی دغه څه ده چې د با کیفیت تخمونه وي هغه په اسانه سره بل هواد ته ورنه کړی کچېره دوی هستوي تخمونه دغه تخمونه کوم پروسه هستوي تخمونه دا په کم مقدار باندې د بیرون هواد څخه راوړل کیږي بیا په مربوطه هواد کې په هغه باندې تحقیقات کې په بریډر یا مادری تخم باندې بدلوي بیا دغه نور څه تصدی ته ورکول کیږي او بل اخره فاونډیشن تخم منستر اوري او دغه نور څه تولیدي شرکت ته ورکول کیږي چې بیا سرټیفای یعنی سرټیفای هغه تخم دی چې بیا ورسره بزګران ته درته داخل کې وشد کیږي دا ستوي ټکنالوژي دی ضرورت کیږي دا تویده چې پاکستان د ایران د اقلیمی شرایط کې د افغانستان سره یو اندازه تفاوت یو اندازه نه بلکې ډیر ځکه هغه به تر دې نږدې او شمال ایران تاسو یو کار ته ویخی کاسپین بهیره په شمال کې
ډیر مکتوبه هوای ده
بله هغه او هوا د افغانستان د هوا ستمیده چې تفاوت لري د خاطر باندې چې موږ د اسوی تخمونه دلته په افغانستان کې مروج کوو ابتدا باید د پروسی په غو باندې تای شي چې دلته د اقلیمی شرایط سره د اصل او تولید واردول شي او روس دغه نه بیا بسګرون ته وشل شي چې اصل ایکسپابل بسرفه وي بسګرون ته ورکړ شي او که بسقابل بسرفه نه وي هغه نه بیا باید استناب شي او نور هڅوي ته منور شي که چیرې د موږ دولت په خاصه توګه کرنی وزارت په دې اړه اقدام وکړي هڅوي ته منور راوړي چې د وریجو په اړه د موخ معلومات چې دي تر اوسه پورې غنو په اړه څه ډیر کار شوی دی اما د وریجو په اړه باندې اس چې لازم ده کار نه شوی چې کار ورته وشي هڅوي ته منور راوړل شي یا د خپل تولید کول شي نو اتمی ده چې ان شاء الله د وریجو حاصلات په مستر دیږي او 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 همدارنګه به د وطن د هواد او په خاص توګه د بزګرانو اقتصاد مستسمیږي
بله ډیره زیاته مننه کوردان قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د وریجو پر کښت او ډولونو خبرې کوو او همدارس په دې هم خبرې کوو چې څو کوچې د خپل زمکو څخه زیات تولید ترلاسه کړو. د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمرخیل، او د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد راکیم زموش بیلمان دي. حاجی صاحب محمد راکیم، تاسو ویل چې بزګرو ته د تخمونه هم ورکوي، تخمونه لکم زه تاسو راوړی، آیا تاسو لگاونډیو هیوادونه راوړی او که نه پخپل تخم تولیدوي او بیا په بسګرو خرڅوي؟
بلې، موږ دا 15-09 چې ورته وایي چې دا په هند او پاکستان کې مشهور تخمونه دي، دا موږ پاکستان نه درې کاله مخکې راوړی دي او بیا مدلته بزګرانو ته توضیح کړی دي، هغه حاصلات ماخستی دي، بیا دوباره مو بیا توضیح کړی دي. نو الحمدلله اوس په قندوز او بغلان او تخار په دې ولایتونو کې په هر ولسوالۍ کې الحمدلله خلک د دې نه برهمن دي.
اول شي اوس تر ټولو کوم تخمونه ډیر کرل کیږي په قندوز او بغلان او تخار کې؟
معمولا خو زیات تخم چې د دلته د زراعتې په نامه چې خلک ډیر ورسره بلد دي، دا خلک استفاده کوي چې دا د دې سطح ټیټه ده. او د درو کلونو کې الحمدلله موږ په 15 صفر نه باندې چې کار کړی دا، اوس اکثر ولسوالیو کې دا تخمونه ساګ کالم شوی دي او تیر کالم او بل کالم، دا درې کال الحمدلله
نتیجې خبر کړی ده،
حاصلات زیاتی
نتیجې
ښه نتیجې ده، او مو د دې ظرفیت هم قوي ده، او دلته هغه تخمونه ښه نتیجه ورکوي چې وخت کم وي. مثلا شوله په 100 ورځو کې رسیږي، 15-09 15-0 نه چې دي دا په 15-09 تر 100 ورځو پورې، تر 15-18 ورځو پورې دا رسیږي. د دې ځکه چې دلته سړزخت زر راځي، د دې په خاطر دا تخمونه ډېر ښه هم حاصل خبر کوي او کیفیت ښه ده.
بل یو بل پښتنه بل تاسو ښه حاجی صاحب راکم، چې خوند بیا څنګه ده؟ خوند مسله په وریجو کې ډېره مهمه ده کنه؟
بل نه، د وریجو کیفیت چې ده په پوخ کې ده، یعنی دا په دویم ډول دی کیفیت کې دي چې هغه یعنی موږ دلته چې خلک سیلا ورته وایي چې پلاو تي کیږي، دا په دویم درجه کې یو لسیویش په اوله درجه کې چې کائنات نومیږي، هغه په انډیا او پاکستان او په بنگلاديش په نورو ملکونو کې د دې ښه کیفیت ده. په دویم نمبر کې 15-09 نه چې دي هم د دې پوخت ښه ده، او هم د حاصلاتو لیانه مرض او د شان د ظرفیت قوي ده، او بود لحاظ نه ځکه دلته موږ کم بود دي وبله روزیات دي کې بیا دې کیفیت ډیر ښه ده.
ډیره مننه، سلامت وسی. حاجی صاحب عمرخیل، تاسو خو د وریجو سوداګر هم یاست، خلک کومې وریجې ډیر اخلي؟
خلکو اصلا ما مخکې به ته وویلې چې د دې وطن هغه ښه خوند او ښه کیفیت چې لري هغې ته باړه وریجې وایي، چې هغه په بعضې بعضې جایو کې په افغانستان کې کیږي چې هغه هر چېره نه کیږي، کومه جایي نه چې ښه شوباده ولري او ښه آب و هوا ولري هغه شولت کې کیږي، هغه لا تر اوسه پورې کمپنیو ته نه ده رسېدلې، هغه خلک په محلي شکل باندې وریجې کوي، ډېر خلک هغه په سیبي چې هغه واخلي هغه د ښه خوند څښتن هغه ده.
حاجی صاحب وبخښئ، همدا د باړې په باره کې پوښتنه کوله، خوند یې ښه ده او دانه یې بیا څنګه ده؟ دانه یې مشته ده لنډ ده که څنګه؟ ځکه چې په وریجو کې د دانه مسله ډېره مهمه ده، چې څومره اوږدیږي هغومره وایي بهتره ده.
هغه څومره چې خوند ده هغومره اوږدېدل هم دي، چې نه هندي سیل هغومره اوږدېدلی شي او نه پاکستاني او نه کائنات یوه هم هغومره نه شي اوږدېدلی لکه باړه چې هغه اصلي باړه چې اوږدېږي، او هغه ډېر یو نرم شکل لري چې بېخي بل رقم یو سیستم لري. هغه نو که تاسې کوم وخت کې کندوز ته څوک راغله او یا موږ در ولېږلې چې هغه تاسې وخورئ، بیا پوهېږئ چې هغه څه خل شی دي، خو
هغه
یو شي چې کامیاب شی.
بله،
او بل دغه سره زیراتی شوله خلک ډېره خوښوي چې اوس عام رواج ده، او راغلو خبره د کائناتو ته ده، د کائناتو تخم د ما یو ملګری و، هغه کال یو 3-4 کاله مخکې د شوای فیصل په نامه باندې فابریکه د وریزو لري، هغه له کوم ځایه راوړی و، دلته چا نه کاره، بیخي دا خلک ورسره آشنا نه و، بلد نه و، هغه وخت کې د زرغون کمپنۍ نه و جوړه. بیا ما ته وویل چې ته دلته راته، زه چې راغلم دا خلکو ته چار څه ما وویل چې دغه تخم یسې، دغه تخم دغه نورو ملکونه چې دغه واردات او صادرات لري هغه ټول ښه تخمونه یې کړي دي چې دغه رقم سیستم لري، خو رښتیا دا تخم چار یې نه وړ. بیا دا سل بوجي تخم دا ټول ماتې ویور ماتې ویور زیاتي مې دا واخیستې، یو بل ملګری هم راسره و، خو دا په دې خپلو ځمکو کې ټول وکاره. دا هم چې وکاره دې داسې یوه نتیجه ورکړه چې له دې زراعتو یې نه له دې ټولو غوغونه یې بالاخره یو تریشل مه ورته واخیست، او دې ته هم خلک راټول کړي او بعضې کمپاینونه م ورته وکول. دا خلک راغله بالاخره دا شولې چې وکتلې، بیا هم کمپنۍ ته راوړې، له دې نه مریضې وختلې. دا وریځو کې بیا بعضې چې کوم ځای خیرات و یا توی و هلته مې انتقال کړی، هغو خلکو پخې کړي چې ویې لیدلې، دغه شولې اوس رواج شوي دي. یو کم کثیر تخمونه به د نورو خو ټولو ځایو ته نه دي رسېدلي تر اوسه پورې. که چېرې دغه د کائنات په نامه باندې چې دلته اوس مشهوره شوې ده او دا مونږ ورسولی شو ټولو دیقانانو ته، او د دې لپاره فابریکې جوړې شي چې په محلي شکل باندې دا نه وریځې کېږي، نو دا خود به خوده به دا د مونږ وطن د ښو وریځو شیختن شي، مارکیټ به هم پیدا کړي، بازار به هم پیدا کړي، له خلکو سره به رقابت هم کولی شي، او هغه د خلکو وریځه چې دلته راځي د هغې مخنیوی هم همدغه کار کولی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه حاجي صاحب. استاد صاحبانی، په دې نور نړۍ کې مالبته چې څومره د وریځو په باره کې ځینې شان ولوستل مخې ته دي چې د استودیو ته راشمه، او اوریدلی مې هم و چې نسواري وریجې خلک خوښوي، نسواري په دې خاطر چې همې ګټه وای ډیره ده، همې ضرر کم دی. دا سپینې وریجې چې خصوصا که څوک ډیرې خوري نو د شکر مرض یا د قند مرض پیدا کولی شي، خصوصا هغه خلک چې یو څه استعداد یې لري د هغوی لپاره ډېرې بدې دي. دا هم وایي داسې دي لکه په وړو کې چې تور وړه بهتره دي، هغه هر څومره چې سبوس ډېرې هغومره بهتره دي، هضم یې ښه وي، او هر څومره چې وړه سپین وي هغومره مضر دي. د وریجو په برخه کې هم دا شی ده، لیکن زموږ په وطن کې ولې دا ډول وریجې نشته تقریبا؟ ما خو نه دي اورېدلې
جناب سروان صاحب، دا د سپین وریجو عرب دی چې نشته که خړی وریجې تاسو؟
نه، دا خړی نسواري رنګه چي دي.
په افغانستان کې خو تقریبا 15 نوه بیخي مشهورې وریجې دي او بیا نورې، خو اصلي حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په وریجو باندې هغه چې لازم دي هغه سي تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خلکو یا د بازار اړتیا ډېره په پام کې نه ده نیول شوي. تجاران ورونه هم که یو کار کوي هغه د تجارت پر مخ بیو په خاطر باندې کوي، دې ته زیات توجه نه کوي چې اوس دا مثلا د دې اصلاح لپاره نور څه کولی شو، نور کومې لارې چارې باید برابرې کړو. نو که چیرې په دې کې د جینټیکي لحاظه تغییرات راوستل شي، طبیعي ده چې موږ به د نړۍ په کچه باندې، چون افغانستان د آب و هوا د اقلیم د لحاظه د دغې لپاره د وریجو تولید لپاره مساعد دی، موږ تاسو به تر ټولو ښې وریجې ولرو. باید بلته ما مخکینۍ خبرې ته ځم، تحقیقات ته باید توجه وکړل شي، او په افغانستان کې باید په وریجو باندې تحقیقات وشي. هغه وریجې چې تر ټولو غوره کیفیت ولري د هر اړخه، هغه که د کمښت تاسو اشاره وکړله، که د کوم مرض د لا یعنی د تشدید سبب نه کیږي، هغه وریجی وي، او یا داسې چې د کیفیت د اړخه هغه مغذي مواد چې لري هغه اړین مغذي مواد ولري، د هغې لحاظه باید اصلاح کړل شي، او وروسته د هغې څخه بیا د اقینو بزګرانو ته په وقت ورکړل شي. لکه د وخته چې ما ووی په افغانستان کې وریجو لپاره دومره کار نه دی شوی، هغه په دې معنا هغه معلومات چې زه لرم، تیر کال که دوه کاله مخکې په افغانستان کې شاوخوا 140 تنه وریجې په سبسایدي شکل باندې تخمونه، یعنې شولې په اسلام باندې بزګرانو ته ویشل شوي دي 140 تنه، در حالې کې چې په افغانستان کې په اوسط ډول په کلني شکل باندې معمولا تر 10,000 تنه متریک تنه البته سرټیفاید شوی غنم ویشل کیږي. یعنی کوریج دی غنم سره مقایسه کړي 140 تنه د 10,000 تنه اصلا د مقایسه وړ نه دي. د دې نه معلومیږي چې کوریج په خپل باندې ک هغه علمي معلومات وی او ک تولیدی معلومات وی دومره ډیر کار نه دی ورته شوی که چیرې علمی تحقیقاتی مراکز و کپدی باندې کار وشي حتمی ده چې موږ به وریجی چې غوره وریجی دی دغه تولید او اندازه نور هم ډیره شي او کولی شو بیرونه هیوادو ته مغه بیا صادر کړو کله چې کیفیت او خوند او همدارنګه اندازه د خلکو یا د مصرف کوونکو د خوښې وړ وګرځي د هغې لپاره بیا بازار هم په اسانۍ باندې پیدا کیدلی
شي. مننه استاد حاجي صاحب راکم. په افغانستان کې ډیر خلک زړې وریجی خوښوي وای ار څومره چې زړې شي وي رنګ یې زیړ بخونه وي هغه بهتر دی. دا دلیل یې څه دی؟
زړې وریجی په دې باندې چې د وریجو چې دا خپل نمی لري یعنی لندواله لري کله چې وریجو جوشتیږي پخیږي نو دا د اوبو په واسطه جوشتیږي کله چې هغې نه خپل د بیرونی اوبه بالکل صحیح وچی شي نو بیا ښه بخور کوي. دې په مقابل کې لکه اوس مونږ چې د ټوبلاین سیستم په واسطه مونږ کومې وریجې جوړوو د دې پوخ هغه د زړو وریجو په شان دي دلته اوس بخور کوي خلک یې خوښه یې هم نو دینه وچولو دی واجینا چې کله وریجې وچه نه شي نو بیا پوخ کمزورې څونه چې وریجې خپل اوبه ختمه کړي وچه شي بیا پوخ د زړې وریجې په شان کیږي. دا خبره صحیح ده.
صحیح ډیره مننه. او اجي صاحب عمر خیل ک غوړو چې وریجې واخلو د خو وریجو نه هیڅ دي زموږ اوریدونکو سره شریکي کې چې ک بازار ته تلل وریجې اخیستل بیا هم دغه نه په پام کې ونیسي.
یو هغه وریجه ده چې عموم دیقانې باسي هر رقم وریجه چې وځي هغه وخت کې به د وریجو پېژندل ډېر سخت و. بعضو خلکو به هغه وریجه پېژندله چې دغه وریجه اوس ښه ده. هغه وریجه به بیا بعضو خلکو پېژندله او نور پېژندل یې ډېر سخت و. دا اوس چې فابریکې را پیدا شوي دي او فابریکه وریجې باسي دی فابریکی وریجی چې هغه یو قلم باسي چې شل قلم باسي یاغه وریجی ټول یو رقم وي په ستاندرد باندې پختوړي وي ته ستاندرد باندې بخار ورکړی ته مګه یو ستاندرد باندې ماشين نه راوځي هغه شونه په یو رقم مو چې سری هغه ټول سپورت ورکړي او هغه محلي خلک چې باسي چې چاله په دیګي کې ډیر پوښت ورکړي هغه په موټي کې چې راوخلې د څه خوې او څه ورته ښکاره شي هغه خوې وریجي وای دا کی وریجي دي دا خوې وریجي یې له څه پوښت ورکړي دا هغه به پوښت ورکاو نو باز به بیا بوی ونې چې د بوی نه یې کړی په تا کې له څه به بوی اخیسته وتی یا به له پوښتنه سره چولې وي نو دې چې پیژندل سخت دي یو وریجو چې محلي خلک باسي او د فابریکی وریزه یو شی ده یو رقم ده او دا فابریکه بهترینه شی ده ځوان چې په افغانستان کې فابریکی جوړه
لیکن حاجی صاحب په مخه هیوادو کې چې لکه مثلا د هندو پاکستان چې د نړۍ ډیر مهم صادرونکي دي د وریجو د دوی وریجو خټول په فابریکو کې تولیدي شی او یا برابرۍ شی او استول کې شی خارج ته هم پیغو کې هم فرق شته. مثلا د زینو دانه لنډ وی دي زینو وشته وی زین پنډ وی زین نری وی ډيري دا فرقونه خو بیا هم شته.
فرقونه شته خو هغه په بوجو باندې لیکلي چې دا دغه ماډل ده دا دغه ماډل ده دا دغه ماډل ده چې کوم ماډل ویلې دا مکه ماډل یاغه چې کوم رقم ویلې یا مکه رقم هغه خو بده ټول په بوجي باندې او ته لیکلي چې دا اول ده دوم ده دریم ده څلورم او نوم هم اداري وی نوم هم خلکو ته معلوم ده. هغه کمپنۍ په دې پیګی چې ما په دغه بوجي کې دغه مال ده دغه شی چې لیکلای شي ورته بیا کانه نشي لیکلای بیا کانه چې و با چې هغه نکی
درست. مننه سلامت اوسه حاجی صاحب رحیم یو بل پښتنه مل تاسو څخه ویل کی چې د کرلو پښتنه به خیر د ورستل عمر خیل صاحب څخه وکم ل تاسو څخه یو پښتنه لنډه هغه د چې تاسو د افغانستان متاسفانه تخنیکی همکاروي چې رحیم صاحب ټلیفون قطع شوی د خیر عمر خیل صاحب دې پښتنه تاسو جواب راکړي چې د وریزو یا د شولو کرل وای ډیر سخت کار دی هم داسې ده نسبت نور شانو ته غنمو ته او جوارو ته نور شانو ته
هو دا سخت ده. دا په دې سخت ده چې دا په اوله مرحله کې د دې لپاره یو کوریا چول کیږي د دې تخم را اخلي په یو واړه پټی کې اچي هغه شل ورځې پنځه ویشت تر دیر سو آن تر څلوېښت ورځو پورې د ده دا کوریه رسېږي. بیا دا کوریه له هغه ځایه راباسي بیا په دې نوره ځمکه کې کتوي، بیا دا یو یا دوه دوه نیالوي، بیا دا نو زیاتي پسې ده چې مثال یې له کومې ورځې چې د ده کوریه اچوي هغه ته موږ بزغلای وایو. هغه چې اچوي له مغه تاریخه چې دی پسې تر پخلي پورې چې شولې پخې شوې راویرېدلې تر وریځه کېدو پورې د ده دا کار غواړي. دا دغسې غټ یو دراز مدته پروژه ده د دیکان لپاره او ډېرې کار سخت ده. نو دا لا مهاله چې دغسې اوږده پروژه ده او کار ډېر ده پکې، کار ډېر غواړي. غنم خو چې وکري یتي یو کوټ ورکوي او یتي راوړي دي ترې شلې کې نور ته خلاص شي دی. دا به تر وریځې کېدو پورې دی کار لري، دا ډېر جنجالي کار ده د وریځې.
بله ډیره مننه استاد. په دوه موضوعات هم لا خبري ونه کړې او کسان وخت ډیر کم دی. یو موضوع دا ده چې وریجې کومو سرو ته ضرورت لري؟
دل لکه ما چې د وخت وویل هغه مخکې څوک نشي کولای چې ووایي چې وریجو ته اتمن باید داسې خاورې خصوصیات یاره باید وکتل شي. هغه عناصر چې د سل د عناصرو په نامه یادیږي او د هر نبات لپاره اشد ضرورت دی، هغه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، یعنې دا درې عناصر حتمی باید ورته ورسیږي. په کل کې خو ولس عناصر دي چې ضرورت نبات ورته لري، خو په هغې کې بیا دغه درې عناصر چې بعضې د هوا نه دي، البته بعضې د خاورې څخه دي، لکه اکسیجن چې د هوا څخه دی، لکه همدارنګه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، کلسیم، مګنیزیم، اوسپنه او د نور د خاورې څخه اخیستل کېږي. په دې اساس باندې باید خاوره وارزول شي، وکتل شي چې کوم عنصر ته ضرورت لري. هغه عنصر ټول د کود په شکل باندې، مثال په تجارتي شکل باندې خرڅېږي. بیا چې کله د عنصر کمښت ارزیابي شو، وکتل شو، د هغې نه وروسته باید ورته تجویز شي چې کومې سره استفاده شي. په افغانستان کې معمولا په اکثر ځایو کې احتمال ولري چې موږ د پوتاشیم کموالی ډیر حس نه کړو، اما فاسفورس ته اړتیا لیدل کېږي، نایتروجن ته هم اړتیا لیدل کېږي. که داسې ځایو کې چې هلته پلیدار نباتات کرل شوي وي، چې پلیدار نباتات څخه یو مثلا مشنګ دي، باخولي دي، شاخال دي، شفتل ده، دغه نباتات کرل شوي وي، یو ګټه دا ده چې د هوا آزاد نایتروجن په خاوره کې نصبوي. کله چې نایتروجن په خاوره کې نصب شي، مخکې د هر نبات کرلو څخه دا نباتات په خاوره کې کرل شوي وي، په دې معنا چې هلته نایتروجن اړتیا ممکن د بل نبات لپاره ډېره کمه وي، یعنی نایتروجن کموالی ډېر کم هیڅ شي. کله چې موږ عناصر او دغه د خاورې خصوصیات په لابراتوار کې ولیدل، د هغې نه وروسته بیا موږ کولای شو چې ورته تجویز کړو چې کوم عنصر یا کوم کود هغې ته ورالوړی شي. په کل کې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم کودونه اساسي کودونه دي چې دا باید اکثر خاورې ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه. دا وروستۍ پوښتنه به له حاجي صاحب مرخیل څخه وکړم. حاجي صاحب، هر نبات آفتونه او مرزونه لري، غنم، جوار، ارڅه، وریجې هم لري، او استاد په ولایت کې ډیر دي دا مرزونه او آفتونه یې کنه؟
نور خو رښتیا هم مار څه مرزونه لري، خو دا وریجې یا شوله داسې یو بوټی ده چې په اسانه دغه بعضې مرزونه دومره تاثیر نشي پکولی، چې دی ډیر یو قوي او یو کلک نبات ده. خو خبره دلته ده چې دغه کماوي د دې لپاره دغه مرض غټ مرض کماوي ده. نور په دې وطنو کې چې دا موږ کړو، زیاتره وخت کې دغه مرضونه په دغه اوسنیو تخمو باندې دومره اثر او تاثیر نه لري. دا له کماوي نه چې دوی باندې ډېر اثر لري، مرض دومره
کماوي نه لري. نیکه مرغه، سلامت اوسئ. له ټولو مېلمنو څخه د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کروندګر او سوداګر حاجی محمد حنیف مرخیل، د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد رحیم، له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
بگران کم دی چیرا زی بگران کم دی چیرا رازی نیمش پا کهول ویدا دستاش رنگای دایم ویداستاش رنگای دایم لدستاش رنگای دایم